ازادي راډیو ډاٹ کام کې د ازادي راډیو خبرونه هم په مستقیم ډول اوریدل شي. 12:30 شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په اسلام آباد کې له پاکستانی مقاماتو سره خپلې لیدنې پیل کړې. تر اوسه پورې له پاکستانی مشرانو سره د خلیلزاد د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي، خو پاکستان وایي چې خلیلزاد او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. په میدان وردګ ولایت کې 4000 زده کوونکو څخه د کانکور آزموینه واخیستل شوه. د دې ولایت سیمه ایز مقامات وایي په دې 4000 زده کوونکو کې 204 انجن دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د خبري ناستې پر مهال د کرکټ لوبې د درې وړو فارمټونو یا جوړښتونو لپاره د لوبډلو نوي مشران او مرستیال کپتانان وټاکل. د ورځنیو لوبو لپاره ګلبدین نائب د لوبډل مشر او د شلوریزو لپاره بیا راشد خان کپتان ټاکل شوی دی. د ناتو، متحده ایالاتو او ترکیې ترمنځ د سوریې د شخړې او د غراس له روسیې څخه د S-400 ډوله دافع هوا سیستم د پیرولو له امله اختلافات زور اخیستی دی. متحده ایالات 500 نور هیوادونو ته د F-15 ډوله چیټ الوتکو په پلورلو غور کوي. په دې هیوادونو کې رومانیا، پولینډ او یونان هم شامل دي. او د ترکیې د استنبول نوی نړیوال هوایی ډګر ته د انتقال چارې پیل شوې دي. تمه کیږي چې د اتاتورک له هوایی ډګر څخه به د استنبول نړیوال هوایی ډګر ته د چارو د انتقال دا بهیر په 15 ساعتونو کې بشپړ شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 نیولی شي. دا ازادي راډیو زمرا یا زما حق د دې اونۍ خبرونه کې دا مسله چیرل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې به چې 2000 ځندېدلې دي په خپل وخت تر سره شي کنه. سولې لومړی ټوب لري که انتخابات؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته روانه اونۍ وویل چې غوره ده سولې تر انتخاباتو مخکې وشي، خو که چیرته ونه شوه انتخابات به تر سره کیږي او امریکا د هغو دولتونو پلوي کوي چې حکومتونه یې خلک ټاکي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زما رایا، زما حق. د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې 2000 ځنډول سبي وو په خپل وخت به تر سره شي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات؟ دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به واورو.
نوم یې د لاغه مسلم دی، د روزګان ولایت ترینکوټ اوسیدونکی. موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی شو ځنډیدلې، نو موږ خوشبینی لرو په دې چې انکچیرې سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، الته مرکزونه پرانیستل سي، الته د سارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په دغه کې بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي د هغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سره کې خوشبینی د ټولو موږ لو غوښتنه چې
یعنی هغه خبرې
کچیر امنیت راسي په هیڅ کې بخش کې بیا درغلی نه. خو مشته تجربه سوله تیر ځل مو وکتل چې مرکزونه په داسې حالت کې پاله و چې الته بيخي امنیتي ځواکونه به ډیر کم و، یعنی هر سړی کولای سوله چې هغه ځکه مسونته د دغه ته دفتر د انتخاباتو مرکزو ته الته رسیدګي وکي، الته درغلی وکي، د درغلی مخه نسونه ولکدلای. مثلا د رسنیو کارکونکو هغه ځګی ته نسوتللای، ارتراماته نس کولای، د سینور ولایتي چارواکي نور لوړپوړي چارواکي الته نس کولای چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکي ترڅو پروسه شفافه ده، درغلی پکښ کیږي.
نو می حکمت لادی د مرکز ترنکوټ اوسیدونکو یم. تاکونو ته خو وقت خوشبینی چې تر سره سي، ځکه افغانستان په یو داسې حالت قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي. هله لرو چې وس زلمی خلیزاد راغلی دی د سولې پر اړه باندې خبرې کوي چې دغه سوله وسی الته به ټاکنیم تر سره سي او ولسمشریز ټاکنی لکه مخکې شکایت دغه انتخابات کمیسون ویل چې موږ د لاشه په پیټه پر موږ کوشش کوو چې لږه وزنډو دغه ټاکنی خو کو نه زنډیږي پر دغه ټاکنی ته چې ورته ټاکلی ده پر دغه تر سره سي خو شکایت کمی انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله
نه میسم لاده د مرکز ترینکوټ په سیدونکو سیمه جمع ناتړ افغان حکومت خو سلته مشته ژمنه کې راکېش تر سره کېږي کډر سره سي په ډیر په خوشاله خدای دی وکړي چې در سره سي هله ورته لرو چې در سره کېږي او په دغه وضعیت کې دا زمږ د پاره یو غټ زیری دي چې ټاکنه تر سره کېږي ډیر په بد وضعیت کې موږ
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو واوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په د میزان په شپږم نیټه تر سره کېږي د دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټډیو کې ملما کړی ده
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون له تاسو نه ډیره مننه چې په بحث کې مرسته غټون وکړل لومړی پښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هډ لري چې تر سره کی
د انتخاباتو لپاره د افغان حکومت مطابق ټولې امادګۍ او چمتووالی نیول شوې ده معنی دا چې موږ هم په مالی لحاظ د کمیسیون سره اخته یو چې مالی مسایل ورحل کو او همدارنګه امنیتی مسایل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتی پلان هم ترتیب شوی دی او له ټولو امنیتی نهادونو سره په همغږي باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم مهالویش اعلان کړی دی د همغې مهالویش په بنسټ باندې مخته ولاړ شي یا هر هغه څه چې د کمیسیون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سهولتونه برابر کړو او هم امنیتي مسؤلیتونه زموږ مسؤلیت دی چې دا ترسره کړو د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولی دی
په داسې حال کې چې د سولې خبرې هم روانې دي او چټکې سوي هم دي ځینې خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نه لومړی باید سوله وسي بیا وروسته انتخابات وسي تاسو د حکومت او ویان په توګه یا د استاد په توګه باندې کومه بهتره بولی سوله بهتره بولی او که انتخابات
ګورئ زموږ له دیده دا دوه جلا بحثونه دي سوله په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي اړتیا بدله شوې ده او انتخابات چې دي دا بیا زموږ یو جلا بحث دی چې د حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکوي او د افغانستان خلکو ته د حق ورکوي چې خپل راتلونکی په خپل لاس او په خپل خوښه وټاکي نو موږ په همزه محل کې چې د سولې لپاره هڅې کوو او د سولې لپاره موږ کوښښ ته کوو چې د مذاکراتو د رسمي مذاکراتو د پیل زمینه برابره شي تر څنګ د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوي دي او کوښښ دا کوو او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې ترسره کړو ځکه تر هغه چې موږ ټاکنې ترسره نه کړو و موږ به بیا د نظام د مشروعیت له سوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت له سوال سره مخ یو موږ نه غواړو چې په داسې یو حالت کې داخل شو چې تر اوسه د سولې رسمي مذاکرات پیل شي ویني دي موږ خپل دیموکراتیکي پروسې چې دي خپل ملي پروسې چې دي دا د ټاکر د سولې په خاطر وزنو هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې ونفيجه راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجې ته ورسېدل لاغي ورسته کېدی شي چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي دم کړی زموږ لومړیتوب د ټاکنو تر سره کېدل او د سول لپاره د هڅو تر سره کېدل دي تر څو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شایدام
خو څو ورځې وړاندې ولسمشر وویل چې انتخابات موږ ته لومړیتوب لري باید انتخابات تر سره سیمه ورنه ویره نه لرو په داسې حال کې چې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد وایي چې لومړی باید سول وسی او بیا وروسته انتخابات وسی دا د متضاد څرګندوي نه دي
موږ وای که سول نن هم راځي او سبا هم راځي موږ چمتو چې سول وکړو د سول لپاره زموږ فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کال مخکې د کابل په دویم کانفرنس کې اعلان شوی دی او موږ یو جامع طرح وړاندې کړی و همدارنګه د جنیوا په کانفرنس کې موږ خپل طرح وړاندې کړل او التم نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سولې په پروسه کې او همدارنګه له خپل ستراتیژیکو دوستانو سره موږ ډېر وخت په تماس کې یو هغه ته مداقنات ورکړی دی چې دوی د سولې لپاره سره همکاري وکړي او هڅه وکړي په سیمه ایزه کچه هم لټول او هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر گذاری لري، هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر گذاری لري. موږ لټول هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د ترسره کولو غوښتنه وکړه. یعنی دا معنی چې موږ د سولې لپاره لډیر په خوا څخه هڅه شروع کړي او کوښښونه اوس هم دوام پیدا کړي. دا اوس هم چې ډاکټر زلمی خلیزاد په کابل کې د حکومت له مشرانو او سیاسینو سره په بحثونو اخته دی، د دې یوازینی هدف دا دی چې موږ د سولې لپاره هڅه کوو. که سوله نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو، که سبا هم راځي لبیک ورته وایو، خو ما مخکې ویل چې ټاکنې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تامینوي. موږ نه غواړو د یوې داسې پروسې لپاره چې تر اوسه یې رسمي مذاکرات حتی پیل شوي نه دي، دا چې بیا نتیجه څه کېږي هغه بیا یو بل بحث دی. موږ تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل شاهدان نه یو، نو څنګه کېدای شي چې موږ خپل دیموکراتیکې پروسې چې دي چې د هغه د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رایه ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي، څنګه کېدای شي چې دا پروسې موږ وځنډو؟ موږ سوله غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو. هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا بل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشرانو بیا په غیر فکر کوي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه د تل په څیر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي. خو له وړاندې ځینې څرګندونې درلودلې، حکومت ویلي چې بودیجه یوه ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې، همدارنګه امنیت ته کلګ خودون په دې اړه باندې رڼا واچي، بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کی؟
تیر ورځم د اجرایي رئیس په مشرۍ په سپیدار ماڼۍ کې وناسته وشو چې په هغه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر د هغې کوربتوب درلود او مشري هم کوله. د ټولو هغو هیوادونو سفیران چې د ټاکنو له پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوي وو، همدارنګه د مالی وزیر وو، هلته د اروپایي اتحادیې او د ناټو نمایند استازي هلته ګډون درلود او په دې باندې بحث وشو څنګه کېدای شي د ټاکنو د پروسې مالی مسایل موږ حل کړو او نړیوال ټولنې هم چمتووالی وښوده چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنو له پروسې څخه مرسته وکړو. هغوی ځینې وړاندیزونه هم درلودل، ځینې ستونزې هم شته متاسفانه، چې دا ټول مسایل باید حل شي او نړیوال ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په اوږو واخلي. او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم دوی ته په ښکاره وویل چې ټاکنې را روانې دي، د ټاکنو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په حکومت دننه هم بحثونه شوي دي، موږ کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي د پارلماني ټاکنو بحران ختم کړي او د ولسمشریزو ټاکنو او د همدارنګه د غزنی ولایت ټاکنو د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او خپله طرحه او هغه مالی مسایل څومره کیږي هغه پروپوزلونه چې د حکومت سره شریک کړي تر څو موږ نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړی شو او دغه مسایل حل شو. یعنی د مالی تسهیلاتو په برخه کې هیڅ نوه ستونزه نشته او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیولی دی. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې دوی خپل اقدامات ترسره کړي.
مخکې یادونه وکړه چې نړیوالو ډونرانو سره یا نړیوالې ټولنې سره موږ ناستې درلودلې، په هغه کې د تاسې وړاندیز دوی ته څه و؟ دوی چمتو دي چې تاسې سره په دې بودیجې په برخه کې مرسته وکړي؟
دوی چمتو دي. د زموږ تاکید هم همدا دی او د نړیوال ټولنې تاکید هم همدا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه له ستونزو ډکو، هغې کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شاهدان دي. موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې ترسره شي او د دې ټاکنو د ترسره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت له اړخه دا ډاډ ورته ورکړل شو. اوس دا په کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنې ته او افغان حکومت ته چې ټاکنې چې کېږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسي. تر کومه ځایه چې نوي کمیشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی. موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کمیسیونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل د قبول وسي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي، ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیتي او مالي تسهیلاتو فراهم کولو کې ورسره همکاري کوي او نور ټول مسایل دا د کمیسیون مربوط دي. موږ له خپل اړخه کمیسیون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تعمین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو. نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کړي، خو موږ په دې اړه حکومت کې بحثونه هم روان دي. امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
خودون صاحب، د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجودې دي، خو تر ټولو زیات لکه مخکې تاسو یادونه وکړه د بودیجې ستونزه، او بله هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده، هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخابات خپلواک کمیسیون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري، کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي، دغه په اړه باندې دوی سره مرسته وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، دا اوس هم زموږ هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په غوسیمو کې چې اسی پذیر لري، تر څو وکولای شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپنی عملیات ډیر شوي دي او هم هوایی عملیات ډیر شوي دي، تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمه کې چې اسی پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازی وشي. یو جامع امنیتی پلان ترتیب شوی دی، دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتره شي، او په دې اړه دقیق بحث چون ټاکنې 2000 وزنډې دي، موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې لسره بحث وشي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتی ځواکونو شریک کړي. امنیتی ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي، او په دې باندې هم له نړیوال ځواکونو سره خبره شوې ده، هم کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوی ده. امیدوار چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په سیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلۍ وي، تخنیکی ستونزې وي، بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه شول، دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاسوهنه کوله. څومره تضمین موجود ده چې د دغه راتلونکو جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاسوهنه نه کوي؟
لومړی یو شی زه غواړم ووایم چې هغه دا چې تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول، او دوسیې لارې څارنوالې ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یا د شکایتو د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي، ځکه کاملا دا کمیسیون خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالی مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي، چیرته ترسره کیږي، په کوم محل ترسره کیږي، دا ټول کارونه د کمیسیون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي، دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په څه رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي، تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه پخوا هم دا ډول ورکړی دی، اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست میں مربوط دی، منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست آلوان مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه ده کړې. په لوی کچه هم حکومت مشوره کړې ده او پریکړه ده چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه نه ولیدل، خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي، کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې له دې چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي، رسنیو سره شریک شي، تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي، زه فکر کوم دا بیا ډېره درست نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دا دی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه کړي ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخلې په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین، ملکي مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیونونو ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چاته اجازه ورنکړي چې دوی په چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خودن صاحب، د نوي قانون لمخې د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د ناظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري، تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات ښې خواته رهبري کړي، ښه به یې وڅاري، د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کړي؟
د نوي قانون چې تعدیل شوی دی، یو ښېګڼه دا ده چې حق ورکړي کاندید صاحبانو ته، حق ورکړي د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته، او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کار کوي او نظارت پکې، دا نظارت چې څومره ډیریږي هماغومره د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورني سارون کې نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي، تر څو چاته د درغلیو، چاته د تقلب زمینه مساعده نشي، او هر ځای کې که احیانا تقلب کېږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلومي، محل محل کې نظارت وجود ولري، او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوزیږي، خلک مطمئن شي چې درغلی نه ده شوی. هر چا چې ټاکنه وړي هغه بیا بحث دی او جلا بحث دی، مګر څومره چې نظارت ډیریږي هماغومره شفافیت تامینېږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسې داسې یوه ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې چې کوم کسانو کار کړ، هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته و ستونزو خواته یوړ، دوی د مداخلې تور ور باندې پورې سي، دا کسانو بیا مداخله ونه کړي.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه، او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو و چې دوه دانه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلود. اوس په د کمیشنرانو په توګه څوک بهرانیان نشته، ټول افغانان دي. تمه مو دا ده چې نړیوال څارونکي چې راځي د یو میکانیزم له لارې راځي، او هغوی په هیڅ ځای کې د مداخلې حق نه لري، او هیڅوک نه باید مداخله وکړي. څارونکي یوازې د نظارت او د څارلو حق لري، او دا حق دار چا دی؟ موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړی و نړیوالو څارونکو بنسټونو ته، او په ولسمشریزو ټاکنو کې به لا ډېر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکړو چې راشي، او دا د ټاکنو کمیسیون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي تر څو زمینه برابره کړي څارونکو بنسټونو ته، تر څو چې سارو شي، دقیق سارو شي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډېره د لاسوهنې زمینه خارجیانو ته یا نورو کسانو ته برابره نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخابات څخه تجربه واخیسته، او هم د 2014 کال انتخابات څخه نتیجه واخیسته. اوس نوي کمیشنر صاحبان چې راغلي دي، دوی هم د یوې طرحې له مخې راغلي دي، یوې شفاف پروسې له مخې راغلي. دا تورن پېنه شه چې په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلې دي. تاسو ولې د ژوندۍ بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر؟ نو په دې خاطر دوی هم د خلکو، د خدای او د دې هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي، او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خودون صاحب، په دغه کمیشنرانو باندې دوه تورونه دي. یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي، چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت له مخې راغلي رای ورکړې دي.
ګورې زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی دی یا په چا پورې تړلی دی دا مسل مطرح وي. تاسو د چلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفر وو هلته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو، دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شوي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي، نو ګوند ته به
موږ شرایط ورته درلودل، موږ شرایط دا درلودل چې هیڅوک د ګوند له ادرس معرفي کیږي باید د ګوند غړیتوب ونه لري. عدلیه وزارت د انفکاک صلاحیت په غاړه درلود، او هغه باید عدلیه وزارت تایید کړی وه. دوهمه مسله دا و چې په دې معنی چې دغه خلک چې د خپلو احزابو د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو، دا به نخبه کسان وو. د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبتر انتخاب شول چې ټولو کاندید صاحبانو رایه ورکړه. اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کاندید صاحبانو پورې ورګرځي، یعنی ټولو رایه ورکړې ده، ټولو دا په ګډه انتخاب کړي دي. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلي، دا د دوو شخصونو لوري نه دی انتخاب شوي، بلکې دا د 13 کاندیدانو لوري انتخاب شوي دي. او هغه کسان دي چې نسبت نور ته هم طرح کې وي هم تجربه خو هم بیک گراوند او شالی دي خو نو موږ خدای مکړه داس نه د چا نور خلک خدای مکړه چې ناپوه او یا په بیک گراوند کې مشکل ټول درانه خلک ټول نخبه کسان او
د تجربه زیاتې
خو د دوی تجربه د دوی د ورته او د دوی د هغه طرح چې ال دی راي کړ د موږ په اساس دوی انتخاب شول او امیدواری مو داده اوس یو لوی ازمخ دوی په مخ کې لري هغه دا چې د پارلماني ټاکنو پای ته رسیدل دي ملت بیا په دوی قضاوت کولی شي چې دغه بحران دوی څنګه پای ته رسوي تر هغې چې موږ ولسمشریز ټاکنو ته داخل شو دوی باید دغه بحران خلاص کړي بیا بل هغې وروسته معلومیږي او په دې اړه به بیا قضاوت کړي.
درنو اورېدونکو دا یو ډېر ښایسته او جدي بحث ده خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نه شو چې دلته بحث کې موږ سره ګډون وکړي. ملت ټول غواړي چې دغه د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي او ولسي جرګه په خپل کار باندې پیل وکړي. خودون صاحب یو بله مسله له وخت مخکې کمپاین نو پاړه باندې ځینې سرګندونه کیږي ناظر بنسټونو د اداره لري چې ځینې جمهور رئیس ځینې کاندیدان او ځینې ټیمونه البته دوی له وخت مخکې کمپاین نه کی په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لومړنۍ لیست کاندیدانو اعلان شوی ده. هر هغه څوک چې په وروستۍ لیست کې راسي بیا نه شي کولای د کمپاینونو کې فقط کراتوي چې دغه کمپاینونه دي چې د وس خلکو روان کړي دي کده د حکومتي چارې عادي مسلې دي چې مخکې زی
ګوري یو حکومتي چارې دي یو بیا داسې مسایل دي چې د حکومت د باندې نام کمپاینونه دي چې کیږي زموږ تمه دا ده چې هیڅوک نه باید وخت مخکې
چې څه مو کمپاین ویلای سو
کمپاین زه فکر کوم روښانه دی د خپلو دوه مسایل دي یو له دولتي ابزارو څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي چې دا یو جدي اندېښنه ده موږ سره او یو بیا د حکومت د باندې د زینو سیاسيونو لوري کمپاین کول دي چې باندې او روخه ارڅې په افغانستان کې موږ تاسو روخانه دي پویږو چې څوک څنګه سره هم کمپاین کوي. دا د ټاکنو د شکایتو د کمیسون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیڅ اجازه ورنه کړي چې هم له دولتي افزار څخه په استفاده او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې له وخت نه کمپاین وکړي او په غیب اړه دوی موږ مطمئن چې دوی پروسیجرونه او طرز عملونه لري چې د هغې له مخې به بیا د هغو چا سره چې مخکې له وخت نه کمپاین کړی هغو سره قانوني برخورد وشي. دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرایه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړي په وزیرانو شورا کې او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدای شي یو داسې کړنلاره جوړه شي چې له دولتي ابزارو څخه د ځینو نوماندو له لوري استفاده ونشي یا د هر نوماند له لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي. په دې باندې اوس کار روان دی چې داسې یو طرحه جوړه شي چې د دغې طرحې له مخې هیڅوک حق باید ونه لري چې دولتي ابزار دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشریز ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي. دا موږ له خپل اړخه ډاډ ورکو چې تر اوسه هیڅ نوی کمپاین مو نه دی کړی او نه یې کوو او هیچا ته اجازه هم نه ورکو چې کمپاین وکړي. امیدواري مو دا ده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري. ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پریکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي.
خوځون صاحب دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ تاسو د حکومت په استازولۍ په ځانګړې توګه د جرګې ریاست په استازولۍ باندې وغږېدلئ. په قانون کې دا سرق لیکل چې څوک کاندیدیږي له جمهور رئیس نه مور باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي. نظر بنسټونه زیاتې دا لري چې او اجرا رئیس عبدالله عبدالله باید استعفا ورکړي ځکه په قانون کې ورته یادونه شوې ده. په دې اړه راته ووایه چې عبدالله عبدالله چې اجرا رئیس ته ولې استعفا نه ورکوي.
ګوري بحث روښانه دی هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راځي او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي دا بحث په انتخابي او منتخب شکل باندې دی. تاسو ګورئ چې دا حکومت منتخب نه دی دا د دوه مخکښ ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوه مخکښ ټیمونو جوړجاړی دی چې د ملي یووالي حکومت نوم ورکړی دی. یعنی د دې نوم حکومت نه دی چې مثال په اساسي قانون کې ترنه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسیون کې په قانون کې ترنه بحث شوی دی. دا یو خاص شرایط دی متاسفانه چې د دې حکومت د جوړېدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوه مخکخ ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکخ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډېر رای وړوي دوی دواړو جوړجاړی وکړه او یو حکومت ایجاد کړ د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې. دواړه مشرانو یو سیاسي دفاع یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي یووالي د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی. که چیر احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي معنا دا چې دا بل هم مشروعیت له لاسه ورکوي بیا به موږ د حکومت خاوندان نه اوسو. نو په دې خاطر چې یو خلا رامنځته نه شي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي تر هغې وخته پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپلو چارو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزنده چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چې
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په روند رس خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له آزاد